تیرس گھنٹوں کے بعد در خیبر پختونخوا اور در فاٹا پر زیادہ تر علاقوں کے موسم گرم اور خشک ہوئی سبال و پپی خبر کے زیادہ نظر درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ اور کم نہ کم 2 سینٹی گریڈ ہوئی پوبن کے بزیاد نظر یو کم سلویخ اور کم نہ کم شپک دیش ہوئی پوکوٹ کے بزیاد نظر درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ اور کم نہ کم 3 سینٹی گریڈ ہوئی
روختیا او درملنا
د مشال ریډیو اوریدونکو روغتیا او درملنې خبرونې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. خبرونه مو زموږ له همکارانو واورېدل. په دې غړي کې موږ ساسي ټلیفون اخلو او زموږ میلما ډاکټر اجمل فضلی دی چې د غاښونو ډاکټر دی د افغانستان په کونړ ولایت کې په اسدآباد کې هغه کلینیک لري او مغلته مریضان ګوري. ډیر وخت تجربه لري د غاښونو د طب. نو هغه به ساسي پوښتنې ځوابوي. که تاسو چیرته څه پوښتنه لرئ کولی شئ چې موږ سره د سکایپ د لارې راشي او د ټلیفون د لارې راشي او د میلما ډاکټر اجمل فضلی څخه خپلې پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دغه دی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 12 15 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي مشمیرې له ځان سره ولیکې
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو په دغه پتو باندې موږ سره راتللی شي او موږ نه خپلې پوښتنې هم کولی شي. که چېرته تاسو د غاښونو کومه مسله لري یا غي پاړه هم را سره راتللی شي. او خپل میلما ډاکټر صاحب اجمل فضلی ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب سلام شي.
السلام علیکم. واخ تاسو ته تاسو نه راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلام تقدیمو. امید دې چې دا تر دې دمه وروغ یې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اولنې پوښتنه که زه وکړم مخکې دې نه چې نور اوریدونکي راځي او هغوی تاسو نه پوښتنې کوي. اولنې پوښتنه به زه وکړم هغه که شروع سړی د ناروغۍ ونه وکړي د ماشومانو د غاښونو څخه بیا شروع وکړي نو اکثره وخت چې کله ماشومانو غاښونه کېږي ماشومان ناروغه کېږي. که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې په 2 کلنۍ کې د ماشومانو غاښونه راخیژي او د دې سره څه تبه او نور څه هم یې او کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر اساسي پوښتنه ده. په لومړي سر کې کله چې ماشوم زیږیږي د شپږمه میاشت کې د دوی اولنی غاښ راخیژي او یعنی خروج کوي. دغه اولنی غاښونه د سنټرل انسیزیو یا د قدامي غاښونو په نامه یادیږي. د مخامخ غاښونو په نامه یادیږي چې په لاندې جامه کې په لومړي سر کې راخیژي. کله چې دا راخیژي دا د ځانه سره د وری خارښ لري. نو ماشوم هڅه کوي چې هر شی واخلي او دا خارښ چې دی په دې باندې غلی کړي. کله چې یو ککړ شی راخلي او په خوله کې استعمال وهي او د هغې د وجې نه ماشوم ته د مختلفې ناروغۍ لکه زیاتره اکثر وخت اسهالات پیدا کېږي. چې دغه اسهالات بیا د دوامداره کېدو په صورت کې کله چې نسناستې رامنځته شي او هغه دوامداره شي نو ماشوم حتی تر سوی تغذیې پورې هم مخ ته وړي. نو په لومړي سر کې په کار ده چې د غاښونو کوم ماشوم چې دغه شپږ میاشتنۍ کې د دې کوم اولنی غاښونه خروج کوي په دغه وخت کې که مور خپله ګوته ډېره پاکه ووینځي او دغه وری د دې مساج کې یا مالش کې نو ډېره به ښایي. چون که چېرته ماشوم لاسرسی پیدا کړي ناولو شیانو ته او هغې باندې د خپل خارښ دفع کړي نو بیا ناورین رامنځته کېږي او حتی دې پورې چې دغه ماشومان د نسناستې د کبله سو تغذی ته ځي چې سو تغذی بیا یو دغه یو مزمنه ناروغي دي چې د دې د وجې نه د ماشوم صحت ته بیا ډېر خطر پیښیږي.
او ډاکټر صاحب تاسو دغه ماشوم چې غاخونه راخیږي تاسو وایي چې دوی داسې یو څه غواړي چې هغه د دورې او خارخ په غلې کې داسې څه شیان شته په بازار کې یا دواخانو کې چې هغه څوک واخلي ماشومان ته ورکي او هغه استعمالي په ځای دی چې دوی بل شی استعمالي یا بل شی ته لاسرسی پیدا کوي؟ طبي داسې څه شته؟
دلته په عام بازار کې دا شیان خرڅیږي، خو دغه خرڅ چې دی دا اصلا د طبابت د نظره دا منع دی، ځکه چې دغه کوم چوشکونه چې دي او کوم د شیلډ په نامه کوم ربړونه چې دي، دا ربړونه چې استعمالیږي د دې سره د غاښ انحراف رامنځته کیږي، یعنی مشکل پیدا کوي چې غاښ خوږوالی رامنځته کوي. نو په لحاظ د دغه باف یا د چین د غاښونو چې دی بېله یو تغیر ورکوي، د دغې نه ډېره سخته معنی راغلې ده. او بله خبره دا مهمه دا ده چې همدغه شیان دي چې ناروغي منځته راوړي. دا یو ربر دی، اجنبي جسم دی چې په دا پخله کې وي، نو طبیعي نه دی. نو دا په دغه وخت کې دلته امراض رامنځته کوي چې بیا ریټینشن چې موږ ورته وایو چې دا د غاښونو انحراف دی، دا په دغه صورت کې رامنځته کیږي چې دغه بېځای چوشکونه دي او بېځای ربړونه دي. نو ښه خبره دا ده چې مور د خپل ماشوم دغه مور د خپلې ګوتې په واسطه باندې د ماشوم دغه اوری چې د مساج کړي تر څو غاښ په اسانه باندې راوخیږي او د غاښونو کې کوم دغه د اوری کې چې کوم خارخ دی دا د منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب موږ سره یو اوریدونکی دی، هغه ته به ور شو، هغه نه به پوښتنه وارو چې زه پوښتنه لري ستړی مشي څو خبره کوي او که مستقیما خپل پوښتنه.
بشیر وخت صاحب زابط خان مقبل یم، میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
ښه، مننه. تاسو پوښتنه وکړئ، څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
وخت صاحب پوښتنه خدا کوم، لکه ځنه خلک دې غاښونو ډېر سپیا کی، خو لکه یو غوښه خراب شي یو دوا کوله دوا مو کی بیا هغه چې ختم شي بیا بل شي بیا بل شي کنه، داسې خلک بیا وی چې هغه خوونه سره سپین نه کی، خو خوونه داسې ویل کپلو داسې حساب دی لکه زو سخت نه خوونه خاصه په یکم خو زاد ری خوونه مخرب دي.
غاخونه باندې څه شوی دي؟ تور شوی دي، څه به شوی دي؟
بالکل تور دوغه کی ولګي بیا ورو په ورو سروایل کی شي، بس انا ورسته بیا په منځ بیل شي.
ښه، سمه ده. مقبل صاحب ډېره مننه، بس دا به ډاکټر صاحب نه پوښتنه
وکړو.
یو بل اوریدونکي ته به هم ورشو، د هغه پوښتنه به هم واورو او بیا به دا دواړه پوښتنې له ډاکټر صاحب وکړو. څوک خبرې کوي ستړی مشي؟
محمد ولي خبرې کوم د ټل نه.
محمد ولي څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب؟ دا پوښتنه مونږ تقریبا یو ماشوم د کول د ورس د اوسه پرې غوښونه نه راکېږي، دا وچا شال شوی.
ماشوم د څو کال دی؟
بس تقریبا د دوه میاشتې کمې کول ته رسېږي. درې میاشتې کمې؟
درې میاشتې کمې کال ته رسېږي. ښه، ډېره مننه، ډېره خوشاله.
بشیر وخت
او
مشال یې ډکور نه کوي، دا زده وینې.
موږ کوشش کوو په دې باندې، موږ خبرې کړې دي، موږ تخنیکی همکاران کوشش کوي چې مشال ریډیو چې کوم ځای کې نه اورېدل کېږي چې هغه ته بیا اورېدل شروع شي. ډېره مننه ستاسو.
تقریبا
نور اورېدل کوم دا ګیله درلوده، موږ ته معلومه ده کار پر روان دی. خوشاله اوسې، مننه. ډاکټر صاحب اجمل فضلی د مقبل پوښتنه کوله و چې ځینې کسان چې دي د هغوی غاښونو صفایي هم سمه نه کوي، خو د هغوی بیا هم غاښونه روغ جوړي، او ځینې خلک صفایي هم کوي خو بیا هم چې دی د هغوی غاښونه زر خرابېږي. د دې وجه وایي څه ده؟
دلته وجه یو خو د صفایي خبرې نه راشو، کله چې صفایي کېږي هلته د انتان مخنیوی حتمن کېږي. یو هغه خلک چې په عمومي صورت سره دغه کلسیمي مواد زیات استعمالوي، د هغې د غاښونو هغه نشونما، د هغې د غاښونو دغه کوم اناتومیک شکل چې دی دا په درست شکل باندې وي. یو دویمه خبره دا ده چې دغه کوم ورور چې دا پوښتنه وکړه چې غاښ یې جوړېږي او بیا بل ته لګېږي، دا موږ ور اپراکزیمل ساحې ورته وایو، یعنې مابین د دواړو غاښونو منځ کې کوم کاریس چې لګېږي، دا کاریس د په مرور د وخت سره که چېرته تداوي نه شي دا د مجاور غاښ ته، یعنې ورپسې غاښ ته لګېږي. دا صحیح خبره ده. دلته دغه ورور زما غږ اوري، تاسو کولی شئ چې د هر په هره شپه د شپې د خوانه چون د غاښونو برسول چې دي دا اړین دي. هغه په دې معنا باندې چې د شپې د خوانه د لعاب چې دي د خولې نه ترشو کېږي، د غذې د میکروبي خاصیت چې کوم په لعابو کې دی دا نه استعمالېږي. معنا دا چې لعاب د خولې چې دي دا نه ترشو کېږي، په خپله دا لاړې یا لعاب د خولې چې دي دا د میکروبي خاصیت لري. نو د شپې د خوانه تاسو کوشش ورته زیات وکړئ چې دغلته تاسو کومه د شپې د خوانه کوم برس کریم وکړئ، نو تاسو ته دغه کاریس نه شي لګېدلی. او د ورځې د خوانه د صفایي خیال ساتل پکار دي. هغه چون د زیبایي خبره ده، خا خبره ده د ورځې هم باید وشي خو د شپې ډیر زیات مهم دي. دغه خبره چې هغه خلک چې صفائی نه کوي هغه په دې معنا نه پرځن هغه طبي مواد استعمالوي لکه مسواک. مسواک بعض خلک په ډیر روتین شکل باندې په هر 15 وخت او 10 کې استعمالوي چې دا یو پیغمبري سنت دي. او د مسواک پر چې کومه صفائی راوړې شي بالکل واقعت ده چې دا په هیڅ بل شی نه شي راوړلې. نو دې ورور ته زما توصیه دا ده چې کله چې د غاښ توریږي او په کوم ساحه کې توروالی پیدا کیږي ته باید دفعه ډاکټر ته لاړ شي چې دغه کاریز چې دی یا چینجه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي دغه کاریز لرې شي او دا ځای په مطلوبه موادو باندې راډک شي. او چون ستا دغه کاریز مخنیوی نه دی شوی نو ځکه نورو غاښونو ته لګېدلی دی او کوشش دا وشي چې د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید په غاښونو کې د غاښونو د تار څخه استفاده وشي چې په غاښونو کې کوم فرسوده مواد چې پاتې کېږي غاښونو د تار په واسطه هغه وویستل شي. او د شپې چې اوده کېږي نو باید د اوده کېدلو نه مخکې د مونځ کول د ډوډۍ خوراک مونځ نه وروسته او د اوده کېدلو نه مخکې باید خپلې صفائی وشي چې دغه هلته دغه د میکروب چې دی که په خوله کې چې پاتې کېږي دا سرایت ونیسي.
او ډاکټر صاحب تاسو کلشیم هغه پښتون ترازو خو تاسو دی دغه کې جواب کې د کلشیم موادو ذکر وکړه. کلشیم کې په عام دغه کې کوم شیان داس دي چې هغه کلشیم لري هغه خوراک کې خري
لکه په شیدو کې کلشیم مواد شته په مستو کې کلشیم مواد شته په امیانه اصطلاح کې موږ او فکر وکړو عموما په دغه طبي کوم مواد چې دي لکه د زراعتي محصولاتو څخه چې لاسته راځي مقصد دا دی چې هر هغه خلک چې په کلو بانډو کې اوسېږي حتما غوا ساتي. او دا غوا خالص شده چې دي دا چې چاته ورکول کېږي دغه کلسیمي مواد عموما په خالصو شدو او په مستو کې ډېر زیات د نور شیانو په مقابل په هغه کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي.
او د بل اوریدونکو چې پښتنه کوله د ځینې ماشومان غاښونه چې زر نه راخیږي د دې څه وجه ده؟
د دې وجه هم د کلسیمي موادو کمښت دی. دغه ورور چې دغه ماشومی تقریبا یو کال تر رسیدلې او دلته غاښ ته دی خروج نه کړی او یا راختلې نه نو د کلسیمي موادو کمښت دی. دغه کلسیمي مواد د کچر ته نږدې روغتیایي سنټر وي دا ماشوم دی ورولي هلته د ډاکټر ته وښي امکان لري چې د کلسیم د کموالي د کبله دا ستونزه وي چې د نږدې نه وکتل شي چې معاینات یې وشي او د هغې نه وروسته د کلسیمي مواد هغه کومه دوا چې لري پرزن د ماشومي د هغې دپاره شربت دی که غټي د هغې دپاره ګولۍ ورته ورکول شي د مربوطه ډاکټر دخوا نه تر څو دغه ستونزې حل شي یو. او دویمه خبره دا ده چې دی دې هم دغه مخکې چې ما وویلې چې دغه د ګورۍ دغه کوم مساج چې دی دا دې وکړي ترڅو پورې چې دغه غاښ راوخیږي. یو دویمه خبره دا ده امکان دی ولري چې د دې ماشوم غاښونه انحرافي شوي وي معنا په انحرافي شکل باندې راخیږي. دلته یو مسله موجوده ده هغه چې مخکې ما وویل بعضې ماشوم میندې چې دي هغه خپل ماشوم ته په حتی په دویمه میاشت کې چوشکونه او دغه د خولې هغه د کومه چې دا ماشوم جاړي دغه د خولې هغه عادي چوشکونه چې دي دا ورکوي چې هغې رودلو سره د انحرافي حالت چې دا رامنځته کیږي چې د غاښ د نراتګ مسله چې ده دلته ډېره مهمه دا ده چې هغه په انحرافي شکل باندې بدلي یعنې معنا دا چې په دې جامه کې د هغه حقوق شکل وي او دلته چېرته ورکیږي او مریض دپاره که وشي پرزن دی عریضه ته به دغه ډاکټر ته دې ووایي چې دې نه یو عکس واخله د دغه غاښونو عکس
ایکسرے
هغې ته وشي ایکسرے وشي چې دغه په عامیانه اصطلاح عکس واخلي چې دغه ته وکتل شي چې د غاښونه په خپله د دې نښنما ورو ده او که نه چېرته د غاښونه په کوږ شکل باندې په دې پک کې وجود لري.
او دلته موږ سره فیسبوک باندې هم ځینو کسانو پوښتنې کړې دي زه به دغه هم تاسو ته ووایم. یو کس پوښتنه کړې ده چې د شپې چې کله زه وده یم په خوب کې زما وری سوخت کوي وایي چې د دې وجه څه ده او زه څنګه کولی شم چې د دې مسلې حل وباسم؟
دلته ډېرې وجه کېدای شي دا کس که چېرته دی مصنوعي غاښونه استعمالوي مقصد دا دی چې پورسلین جوړ کړي وي یا مصنوعي غاښ ته استفاده کوي امکان دی واوسي چې د هغې مصنوعي غاښ د کبله دته د ورۍ تکلیف یا جنجوایټس یا د ورۍ التهاب پیدا شوی وي مختلف علتونه لري. دویمه خبره دا ده چې دا کېدای شي په خوله کې کوم زخم ولري د هغې نه دغه د جنجوایټس مسله چې ده د اراض علایم مخ په وړاندې تللي نو مهمه خبره دغه شخص لپاره ده چې د شپې د خوانه په اول قدم کې باید دغه د خولې د مینځلو د دواګانو څخه چې موږ دغه د خولې لوشنې چې کومې دي چې د عام په عام بازارونو کې لکه خارج او په داخل کې د لیسترین په نامه یعنی هغه پیشرفته دوایي هغه پیدا کیږي د پروټکټ په نامه د موتواشونه دي چې د موتواش څخه استفاده باید وکړي د شپې چې کله پریوزي او د خو تشخیص او دواوی د پاره باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې وکړل شي د اوري آیا دا جنجوایټس دا کوم د اوري سټریچ دی یا د کوم اوري د التهاب چې دی چې د دې منبع او منشا پیدا شي او په هغه په بیس باندې تداوی وشي.
یو یو پښتنه بلم دلته یو چا پرېخي دی هغه وای چې زما غاخونه د سړ د سړوي محمدي افغان په نامه یو کس دی وای چې غاخونه می تویږي رژیږي او د دې وجه څه ده او دا څنګه کولای شم چې د دې مخنیوي وکم؟
پورې دن دغه کچیر ته د اوري د ساحه خې د کولومې د غاړې په ساحه کې وي ممکن چې د پخپله د جنجوایټس نه دا مسله پیدا شي یعنی د اوري د التهاب نه دا مسله پیدا شي یا کچیر ته د اوري په پاسنې سطح کې د غاړې په پاسنې سطح کې مشکل وي نو کاری سونه دي بعض مسله چې دا دغه بعض مریضانو کې پیدا کیږي چې دا د سخت خوراکونو نه عمل سره دي یو راجدل دغه خبره دا ده چې داسې بعض خلک دي چې په بازار کې بخپل سر باندې دواګانې اخلي لکه د یو قسم پودر دي چې په بازارونو کې خرڅېږي د ډینټانیک په نامه باندې دغه د ډینټانیک پودرونو دوامداره استعمالول چې دي دا په غاښونو کې ډیفیکټونه یا کسرونه رامنځته کوي او دغه د وړو وړو کسرونو د وجې د غاښونه چې دي رژېدو ته ځي او رژېږي بالاخره غاښونه واریږي. یو دغه خبره دا ده چې د شوګر دغه بعضې مریضان چې دي د شوګر مریضانو ته هم دغه سایدګي یا سولېدنه چې موږ ورته دا پیدا کیږي چې دا په کوم صورت کې دا په هغه صورت کې بعضې خلکو ته پیدا کیږي چې د باید د غاښونو د دې نارمل نه وي معنا یو دبل په سر وي یو دبل په سر غاښونه چې باید وي دا مشکل په هغې غاښونو کې هم پیدا کیږي چوندی ورسره وي چې تورېږي او رژېږي نو کاریسونه لري چې دا کاریسونه چې دي دا مختلف علتونه لري حتی تیا تقریبا دیارلس فکتورونه دي چې اوس دلته به بحث کوو دا ډېر زیات دي چې د اوبو څخه نیولې تر محیطه پورې دا ټول په دې کې تاثیر لري بعضې دواګانې دي چې دی پر کوټوالي باندې چې امکان لري چې هغه استعمالې کړي وي لکه ټیټراسیکلینونه کپسولونه دي بعضې دا استعمالېږي په خپل سر باندې دواګانې خوري دی چې هغه کوم اختلاطات چې دي هغه غاښونو کې ورکوي نو دی ته بیا یاد هم نه وي که سړی پوښتنه ځینې وکړي چې تاسو کومه دوا استعمال کړې ده هغه هم معلومه ورته نه وي خو په ټوله کې باید ووایو چې مور او پلار د ماشوم د غاښونو په ساتنه کې دی باید ډېر زیات رول لري تر څو چې د دې غاښونه راځي د دې دوه کلنۍ کې د دې د شیری غاښونه د ماشوم مکملېږي چې دی باید ماشوم ته سپارښتنه او ښودنه وکړي چې باید چاکلیټونه یې ډېر زیات استعمال نه شي ځې شیان په خوله باندې ونهش کېږي لکه تارونه دي نور شیان دي چې پرځن موږ ګورو دغه بعضې برقین دي دا لینونه په خوله باندې شکوي چې دا ټول د دې شیانو باعث کېږي چې ډیفکټونه په غاښونو کې رامنځته کړي او یو د غاښونه چې دي دا ټول متضرر کړي نو ښه خبره دا ده چې په مور او پلار د ماشوم په دغه سم د غاښ په نشونما کې د نشونما خو خدای کار دی دی په کې رول لري چې په حفاظت کې ډېر زیات
او ډاکټر صاحب فضلی یو کس پوښتنه کړې ده وایي چې د دیو چې غاخې تشته خالی شوې ده دا وایي چې ډکه کم کوي باسم خو کدا پوښتنه سړی داسې وکي چې په کم وخت کې په کار ده چې سړی ډاکټر ته لاړ شي د غاښونو معاینه وکي او بیا کم غاښونه چې دي خامخا ډاکټر به ورته وایي چې کم غاښونه د وستلو دي او کم د ډکولو دي خو زموږ اکثره خلک هغه وخت کې ډاکټر ته ځي چې ډېر زیات غاښونه خراب شي نو تاسو لارښوونه ورته څه ده چې څه وخت باید ډاکټر ته دوی لاړ شي؟
په لومړي سر کې زما لارښوونه دا ده چې هر هغه شخص چې د وجود نور لکه نور معاینات کېږي یو روټین معاینات چې ورته موږ د غاښ چکپ چې دی دا هم ډېر ضرور دی. اول باید یو سړی لاړ شي غاښونه ډاکټر ته وښایي که دا روغ هم وي غاښونه ډاکټر ته وښایي پرځن د ده په نیز دا غاښونه روغ دي کله چې ډاکټر ته ځي ډاکټر یې ګوري ډاکټر چې وکتل هغه ورته وایي چې ستا غاښونه روغ دي دا زه دپاره یو ښه زیری دی داغې نه وروسته کله چې غاښ کې کاریسي رټې پیدا کیږي او دغه کم کاریس چې پکې منځته راځي په دغه صورت کې باید دفتن سړی لاړ شي، مریض باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کاریسي رټې دغه لرې شي، کویټې جوړه او داغې نه وروسته دا ډک شي یا پیلی شي. که چېرته داسې ونه شي دغه کاریسي رټه تداوي نه شي نو کاریس ورو په ورو مخکې ځي، حتی دا چې عامق کاریس ته خبره رسېږي او کله چې عامق کاریس خبره نه او په عامق کاریس کې په دغه وخت کې هم تداوي نه شو نو پل ته میکروب سرایت کوي چې هلته پلپایټس رامنځته کوي یا د پلپ التهاب رامنځته کوي چې بیا ډېر شدید دردونه او حتی داسې دردونه چې منځته راوړي چې هغه دردونه بیا د کنټرول د ناروغ د کنټرول څخه وځي. په دغه صورت کې باید دغه چې دی پلپایټس چې دی دا باید تداوی د پلپایټس نه مخکې تداوی ډېره اړینه ده. پلپایټس هم په دغه صورت کې باید آر سی ټي وشي، روټ کانال ټریټمنټ ترسره کیږي. په ټوله کې باید دا ووایم چې کاریسي رټه پیدا شوه نو دفتن باید مریض ډاکټر ته لاړ شي او د کاریسي رټې غم وخوري، او که چېرته غم ونه خوري نو حتی د پلپایټس او د پروپریزنټایټس پورې به دا مریض بیا ځورېږي او دا به اخري نتیجه ده چې دا به غاښ وباسي.
ښه، پلپایټس دې ته وایي چې د غاښ دننه د ریشي چې دی په جوړو کې.
اچھا، دې ریشي چې دی د غاښ مغز چې دی دغلته دغه التهابي کېږي. دغه چې کله التهاب شو یعنی په عامه اصطلاح کې یو مریض تاسو موږ ته راځي، موږ ته وایي چې دا دغه غاښ مې دغه مرض چې دی دا ټنکی ته رسېدلی دی. ټنکی معنی په دې چې دغه پلپ ته رسېدلی دی. کله چې پلپ سره یو څه شی ضربه خوري هلته، یعنی معنا خوراکي مواد هغې سره ضربه خوري، هلته وینه راځي، د وینې جریان را خلاصېږي. په دغه حالت کې چې دی دلته مریض ته آر سی ټي پکار ده، دغې نه مخکې چې دی دغه تداوی عادي تداوی کیږي، معنا ډېر په مریض نه ځورېږي. او کله چې پلپایټس یو مریض ته لګېږي دغه هغه وخیمه مرحله ده، د آر سی ټي روټ کانال ټریټمنټ ټول کانالونه تخلیه کیږي د اعصابونه، او دا غاښ په خپله د یو اجنبي جسم
پشان دغه وجود کې پاتې کیږي. یو پښتنه بل دلته پیدا کیږي چې کله سړی ډاکټر ته ځي نو کومو ډاکټرانو ته سړی لاړ شي، ځکه چې ډاکټر خو نن سبا ډاکټران هم داسې ډېر دي او دوی هلته چې بیا څوک ورشي ډاکټر نه باید څنګه، ځکه چې زموږ اکثره ډاکټران داسې کوي چې هغه یو سیرونج او هغه یو ستنې او هغه یو سامانونه چې دي د ار مریض دپاره استعمالی، نو مریض دپاره څه پکار دی چې په دغه کې وکي ځان د نور مرضونو نه وساتي، او ډاکټر ته څه وجه مطلب کېدی شي چې نور سامان نور ته استعمال کی، یا هغه سامانونه چې هغه یک بار مصرف دی یا یو ځل مصرفیږي کېدی شي هغه استعمال کی. د ډاکټر په انتخاب کې باید مریض څه وکړي، اول ته چې لاړ شي معاینه خانې ته، بیا مریض کم اپشن یا کم لار اختیارولی شي چې د ناروغي په سمه طریقه باندې علاج وشي؟
اول قدم کې مریض خو اړین دی، مریض باندې چې کله درد راځي مریض کوشش کوي چې ځان ډاکټر ته ورسوي. دلته مهمه خبره دا ده چې اول خو ډاکټر باید دا قضاوت ولري چې زه که مریض ته غاښ وباسم یا په غاښ کې ورته پروسیجر اجرا کوم باید زما سامان پاکي. چون زمونږ استاذ جامعه چې دا ډېر پرمختللې نه ده، دغه د علم کچه دومره زیاته نه ده، نو په لحاظه کله چې مریض دي مریض باید اول تر اوله دغه د ډاکټر بورډ ته وګوري. یو بورډ چې دغه د وزارت ستامه چې کوم چاته جواز ورکوي، دغه بورډ چې دی دغه یو خاص انداز لري چې سپین بورډ دی، دغه بکسه بورډ دی، په هغې باندې دغه ډاکټر نوم لیکلی او لاندې د هغه ډاکټر مسلک لیکلی چې دا د غاښو ډاکټر دی که دا پروتیزن دی، یعنی باندې دغه پروتیز جوړولو والای دی. دغه باید اول مریض دغه تصفیف وکړي چې باید ډاکټر ته لاړ شي، پروتیزن ته باید لاړ نه شي چې پروتیز جوړول او غاښ ایستل دا بیل بیل مسلکونه دی، دا بیل بیل بخش دی. لکه په عادي اصطلاح زویل شم چې یو داخله بخش دی، فرضاً یو جراحي بخش دی، یو پروتیز بخش دی، دا هر شی بیل بیل بخشونه دي. منګه د غاښ ایستل چې دي دا په جرایي پورې اړه لري، او جرایي چې دا یو تعقیم وسایل یعنی پاک وسایلو ته اړتیا لري چې دا هغې پاک وسایلو په واسطه باندې منګه جرایي عمل ترسره کوو. دریم چې مریض معاینه خانې ته ورنوزی فرزند د هغې معاینه خانې نظافت ته باید وګوري. دریم مریض نو دا خو عام خو سړی دی، دومره تخنیکي سړی نه دی چې دا وګوري چې هلته سټیلایزر اوتوکلاف شته یا نشته. دغه د کلورین پروسه چې ده چې ترسره کېږي په طبي سامان آلاتو باندې او خصوصا په جراحي سامان آلاتو باندې، دا شته که نشته؟ مریض باید حد اقل هغه ډاکټر ته دومره ووایي چې ما ته پاک سامان استعمال کړه. معنا دا که یو بار مصرف سامان استعمال شي په مریض باندې به یو 5 روپۍ یا 6 روپۍ زیاتې راشي، خو مریض به ګټه دا کړې وي چې مریض به د ایچ آی وي نه، د هیپاټایټس بي نه، د هیپاټایټس سي نه، د دې شیانو نه به ځان ژغورلی، او په مردار سامان چې اغله کار ونیشي په یو بار مصرف سامان کار وشي دا به ډېره ښه وي. چېرته مریض ناروغ د ډاکټر نه دا خواست وکړي، نو زه پر ناروغ په خپله پوهېږي چې هغه ډاکټر سره پاک سامان نه وي، هغه په خپله په هلته وضع چې دا تعقیبولی شي، او ډاکټر نه دا خواهش باید وکړي چې ما ته پاک سامان استعمال.
ډاکټر صاحب، یو اورېدونکی موږ سره د ډېر وخت نه ټلیفون باندې پاتې شو، هغه سره خبرې کوو. ستړی مشه، څوک خبرې کوي؟ پوښتنه مو وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
اکرم د سعودي عرب نه خبرې کوم.
تاسو موږ سره ډاکټر دی د غاښونو، ډاکټر صاحب اجمل فضلی، کې تاسو څه تپوس لري، پوښتنه لري نو مهرباني وکړئ.
ما تپوس دا ډاکټر صاحب نه چې دا غاښونه، ما غاښونه دي خراب شوي دي، خپله توی شوي ده، بل غاښ مې دله چې تور شوی، بیا مې سپا کړ، بیا مې ډک اوس ډکړی مې، کال صحیح و، بېخي خوراک مې کاوه، اوس د شپې شدید درد دی، ګنټه یوه نیمه دوه بیا غلا شي، و دا شي ته درد قرار شي، بیا به خوراکم کول سم، هر شي به کول سم، کله کله چا درد راشي به ډیر سخت درد وړ کړم، دا صحیح صفایي هم کړو چې دې څه مشکل یا
خاصې شو منن. حال ته سعودي کې کړو
نه، دا مې کړې په افغانستان کې، هو سعودي کې په حالې مو کړل، یو کال روغ دا کال یو نیم بو 15 ورځې پر سې روغ وست، دا مشکل پیدا شوی دی.
خاصې شو منن، ډیره مهرباني. یو بل اوریدن کې عمر سره دی، هغه سره مو خبرې کو، ګورې چې څوک دی، ستړی مشي، او کله ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري نو مهرباني وکړي. خاده دې ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب اجمل فضلی دی اوریدن کې پوښتنه کوله چې غاښ ډکړه دی، خو یو کال پورې خو اوس بیا درد شروع کړی دی، د دې وجه څه ده؟
ممکن دی ورور په کاري مرحله کې غاښ ډکړی، دلته د ډرنځلی د کاریز داخلېدو یا د سیکنډري کاریز مسله ډېره مطرح ده، چې دلته کوم مریض غاښ ډکوي په هغه کې یوه کاریسي رټه په هغه وخت کې چې صفا کېږي هلته پاتې کېږي. کله چې د صفایي کې پوره خیال ونه ساتل شي، معنا دا چې موږ وایو چې صافي کاریز دی، د صافي کاریز نه دلته یو کاریسي رټه پاتې شو، پاس مواد واچول شو، دا کاریز چې دی دا مخکې دي، او دلته یو پروپین کاریز یا امیر کاریز رامنځته کوي چې د سیکنډري کاریز مسله ده. یعنی معنا دا چې دا کاریز چې دی دویم ځل بیرته راپیدا شوی دی په دې غاښ کې، نو دا دردونه چې دي دردغې نه دي. یو دویمه خبره دا ده که چېرته په پروپین کاریز کې دا غاښ ډکړی یا په امیر کاریز مرحله کې دا غاښ ډکړی، نو اوس ممکن دی ووسیږي چې د غاښ ډینسین په هغه وخت سره صحیح نه صفا شوی، او بیرته پل ته زمینه پر د پل ته میکروب رسېدلی او پل پایټس رامنځته کړی چې مخکې پرې موږ بحث وکړو، چې دا مریض چې دی دا بیرته د دې غاښ چې دی دغه باید خلاص شي، چې دا غاښ وکتل شي چې په کومه مرحله کې دی، که چېرته په پروپین مرحله کې خپله تداوي لري چې باید ډاکټر هغه تداوي کړي او د هغې نه وروسته ډک کړي، او که چېرته په پل پایټس مرحلې ته رسېدلی نه پل په التهابي شوی، نو باید هغې ته آر کی ټي اجرا شي او د هغې نه وروسته باید دا ډک شي.
یو بل اورېدونکی مرا سره دی، هغه سره خبرې کوو، پوښتنه یې اخلو. دغه سړی مشي، څوک خبرې کوي؟
انامولا خبرې کوم، لکه مروت نجی.
انامولا، له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه کولای مې، مهرباني وکړئ.
ځوان دې پوښتنه دې کوم، نو پوښتنه مې دا ده چې دا بچو ته موږ کوم د نیپل بوتل خوري چې هر وخت ورکو کنه، نو دا په غاښو باندې څه افراط اچي؟
دا د پيو بوتل، د شدو بوتل،
دا پيو بوتل کنه، غاښو نه اسري او ستر بچي هغه ته پيو بوتل خوري چې هر وخت ورکو، نو دا په غاښو باندې څه منفي افراط اچي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا غاښو کوم خلال کوي، مړی څوک خوري او دغه بعد غاښو چې چلخي وي او لرګي ته وي، دا په غاښو باندې
مہربانی مننا
ڈاکٹر
صاحب، مہربانی ہو گئی.
او د مصنوعي شدو مسله و چې دا ماشوم عمر څومره دی چې د مصنوعي شدو هم د دوامدار اور کوي
د اصلا د پختنه داس وکړه چې د بوتل امخ کې چې تاسو ورته اشاره وکړه تاسو یاد کړل چې دغه د چوشک چې دی دغه یو کده شد مطلب دا و چې د بوتل چې ورکی د چوشک چې ورکی د دې د دې څه جنبي اور
یو خو هغه هغه ماشومان دي چې مېندې دا د شودو نه لرل چې اوس یو مور وایي چې زه شوده نه لرم چې زما شوده نه راځي دا نقطه چې دا طبابت نه مني چې شوده نه راځي چون دا مور چې دی چې دا ماشوم چې دی زیږول شوی دی الله تعالی چې دا ماشوم پیدا کړی دی د دې رزق د دې د مور په سینه کې شته نو کله چې مور وایي چې زه شوده نه لرم هغه هلته وجه دا ده چې دا مور په دوامداره شکل باندې خپل ماشوم چې دی سینې ته نه اچوي هر سات هر نیم سات دا که چېرته دې سینې ته واچوې دلته شوده راځي نو چې ته د بوتل نه ته خلاصېږي یو دویمه خبره دا ده چې دغه کومې میندې چې شوده نه لري امکان ممکن چې دغلته هغه کوم خواړه چې په کار دي چې هغه مورې وخوري او تقوه شي هغه د شودو کانالونه زیات را خلاص شي او شوده ډېر شي هغه خواړه به دې ته نه رسېږي چې دلته زمونږ عام خلک چې دي په ماشوم شودو باندې ډېرې پیسې ورکوي خو د مور په تغذیې باندې کمې پیسې نه لګوي چې مور په تغذیه باندې پیسې باید ولګېږي تر څو چې دغه ماشوم ته چې دی ماشوم ته شوده پیدا شي حالانکه دغه طبیعي شوده چې دي په دې کې چې کوم مقاومت دی دا هېڅکله او په هېڅ وخت کې دا په مصنوعي شودو کې دا مقاومت نشي راتلی مصنوعي شیدې چې دي یو خو د ورکولو دغه طریقه چې ده دا غلطه ده چې په بوتل باندې دی ورکوي ما مخکې ویلې چې بوتل باندې کله تاسو شوده ورکوئ کېدای شي چې د غاښونو انحراف رامنځته کړي او دغه خبره دا ده کوم ډاکټر چې پرزن ماشوم ته شوده لیکي نو هغه ډاکټر باید دغه کوم د افعالو ډاکټر یا متخصص چې شوده لیکي باید دا وته ووایي چې دا باید د پیلې او د قاشوغې په واسطه باندې استعمال شي نه د چوشک په واسطه ډاکټران مونږ ډاکټر صاحبان دي ولا تاسو ته چوشک چې په جوش اوبو وینځئ بیا ورکوئ پرزن دې کې شوده ورکوئ حالانکه دا نشته په دوابت کې چې ته په جوش اوبو وینځئ او که په پاکو که په ناپاکو که پاره کې څه موږ ته اندي دا څه استعمال چې دا په ثوابت کې نشته دلته چې مصنوعي شوده استعمالوي دلته باید پیاله کاشوغه د پیاله او د کاشوغه نه باید کار واغستل شي تر څو چې د غاخون د ریټنشن یا انحرافونه چي دي او د غاخون د ډیفکټونه چي دي دا د چوشکونو په واسطه باندې رامنځته نشي چوشک و د مړخ د پاره ور کوي خو دا د مړخ ستونزه خو به حل شي مړخ نروسته چې دا کوم استنج په غاخونو کې را پیدا کیږي دا به دایمي کیږي وا بل خبره مهمه دا ده چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو او کله یو لږه اخر راځي معنا دا چې په میاشتنۍ کې لاندینی او په میاشتنۍ کې پاسنۍ دوه انسیزي یا مخامخ یا قدامي غاخونه راځي نو دلته دغه ماشوم چې دا باید موږ څنګه سره په دسترخوان باندې کینو چې ولو کو چې دا پرزن صحیح ده اضافي خواړه د پرزن میوه کوي څوک وس لري خو عام ټول کور د پاره میوه یو څوک وس نه لري دغه ماشوم د پاره یو دوه کیلې یا یو ما خي دلته وای دغه ماشوم چې دا من ځان سره په دسترخوان باندې کینو چې دسترخوان کې چې څه پخښي من کور د پاره پخښي هغه باید د ماشوم استفاده وکړي او کله کا وخت د پرزن وخت ماشوم نشي خوړلې دا هغه شروع کې باید ډوډۍ ماته شي او ماشوم ته ورکول شي ماشوم د شپږو میاشتو نه وروسته مکمل غذا ته ضرورت لري چې دغه غذا په واسطه د ماشوم ټول اندامونه چې دي دا قوي کیږي او کچرته دغه غذا په دوامداره شکل و نه خلی نه دا چې دا ځان له بده د غاښ د مشکلې د دوا د ټول وجود مشکلات بیا نور هم پر پیدا کیږي
او ډاکټر صاحب د یو بل اوردون کې چې دا پوښتنه وکړه چې اکثره خلک په غاښونو کې د غاښ ډکه وهي دا څنګه دی وای
د غاخ کې د کېوال چې د طبابت لنګان معنی خبره ده دلته د غاخونو د اورې چې د په څو قسم دي یو هغه اورې دي چې د غاخونو ترمنځ اورې دي کله چې موږ تاسو ډوډۍ خورو او غاخ هغه په څو ډکه راخلو د دوه غاخونو ترمنځ دا ټکه وو نو کې دې چې د غټ کې دغه او هغه ټکه کې فکر دې کړ ډېر تیرې دا تیرې دي چې په واسطه موږ دغه د دوه د دواړو غاخونو ترمنځ اورې چې دا د انټرډنټل کوم جنجوا چې وای دا د دواړو غاخونو دا اورې چې دا کې دې چې موږ زخمی
کړو
موږ زخمی کړل دا چې خلک به فکر کوي چې ولا چې زما د غاخ درد کوي حالانکه دا د غاخ درد نه دا د اورې درد دی د اورې درد هم د غاخ نه کم نه دی د دغه نړیره سخته منی راغلی دا باید د غاخونو په غاخونو کې ټکی استعمال نشي او که چیرته ضرورت وو نو د غاخونو تار چې په عصري شکل باندې پیدا کیږي په غډبو کې پیدا کیږي او خپل یو خاص مواد لري انټي سپټیک مواد لري چې دا غیر خبای دي استفاده وشي او د دې څخه باید استفاده ونی شي ځکه کچیر تر دې چې زمنګ د داخلي دوړو غاښونو ترمنځ مات شي به هغه مریض هیڅکله نشي کولای چې دغه مات ټکی را لري کړي ته به ځي ډاکټر ته ډاکټر به په هغه څه صحه پراخي او غټکی به راوباسي یو جراحي عمل ته ضرورت لري په لهازه د غاښونو د ډکو د استعمال څخه جدا باید خودداری
وشي. او ډاکټر صاحب د مشال ریډیو اوریدونکو په فیسبوک باندې یو پوښتنه کړې ده لیاقت علي سیما باغه د غخون د صفایي اوس خبره کیږي نو دا پوښتنه به کیو کو دا وی چې دا ماشين باندې چې کوم صفایي کیږي د غخونو دا څنګه ده او باید په څومره وخت کې وشي؟
دا سکیلرونه چې کوم ماشيني وي او کلاسي وي ماشینی سکیلرونه چون د غاخ د کم کالکولکس چې پیدا کیږي د غاخونو منګوله چې پیدا کیږي هغه د غاخ د مینا په سطح کې پیدا کیږي. د مینا د غاخ یعنی معنا دا چې د اوله طبقه مقاومه طبقه د سټرکچر د ساختمان د نظره غاخ په څلورو برخو باندې ویشل شوی ده چې اوله طبقه دغه مواد چې دي د مینا د غیر عضوي مواد یو د ډیر مقاوم مواد دلته دغه کالکولکسونه چې دي دا باید لری کیږي په ماشین باندې لری کیږي او په لاس باندې لری کیږي چې باید ډېر احتیاط وشي په دې سره چې ماشین سره ډېر احتیاط وکړي چې چېرته په لاس کې سکیلر باندې لری شي په قطع او په قطع څنګه کم دا مان چې د کالکولک شي دا لری شي او پر هغه پسې بعض خلک غاخونه وي زیړ دي غاخونه دایمي مینا زیړ ده د دې رنگ ته دې رنگ کې ده زیړ دي او دا داخلي د ماشومانو کوم د غاخونه چې دي د دې د غا مینا چې ده د دې د زلا چې ده سینه ده نو دا د زیړوالي مساله چې ده دا باید نه په ماشين وشي نه په اضافي مواد وشي او دا مواد د دې خپل طبيعي رنگي نو په لهازه د بورته د کریم نه ریبل شنه استعمالي او که چیرته د غاخونو صفایي کیږي په هغه صورت کې چې کالکولک څوکولري د غاخونو تیږي ولري د غاخونو منګونه ولري هغه په ډېر اسانه شکل باندې د لاسي سکینر په واسطه لري کېدای شي نو ماشين ته باید ډېره ترجیح ورنه کول شي که چیرته مینا متضرره شي که چیرته مینا متضرره شي د ماشين په واسطه باندې نو هغه مینا چې ده هغه به ته دسې مواد دي چې هغه بیرته ارجاع شي هغه د منځ ځي او حتی بیا به سيزي دریمه طبقه او یو حتی دریمه طبقه او حتی دې پورې چې به مغز مکمل متضرر کیږي چې سړی غاخ نه
پوښتي. ښه ډاکټر صاحب یو اوریدون کرا سر دی غز توردو پښتنه د کو پښتنه راخ لستړی مشه تو خبر کوي او پښتنه مو څه زما غواز اوري
او بشوي وخت سلامونه
و علیکم سلام څوک او پښتنه مو څه ده
طيب سلام تاسو ډاکټر صاحب ځخان واد له کراچي څخه
حاجی صاحب څنګه پښتنه څل لري څه پښتنه لري
او دا څه باندې دا پښتنه دا وګور بشوغه سلغه خونه نو کوم نه معلومه څه لخپل ما څه څنګه نیم غاخونه نو وتیګ ده او نیم نفاته ده اوس کله دا څه راته وایي چې کله دې درد راکوي درد به څه علاج
درد علاج خو دې ته تاسو ویل خو تاسو عمر څومره ده
عمر مې تقریبا 45 کال ده
خه نو تاسو دا نور په خپاتې غاخونم تاسو چې درد کوي تورشوي دي کسنه
تورشوي دي او درد کوي او دوايي نیم ډیر وکړو چې د سګریټ سره قراروم دا درد
خه په سګریټو یې قرارې
تاسو کوم مجبوری څه
خه څه شو مانه نه ډیره مهرباني او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه د روغتي درمل نه خبرونه اوري او ډاکټر صاحب اجمل فضلی د غاخونو ډاکټر زمنګ ملمده او یو بل اوریدونکو را سره د غسر خبر کو خداغه ټلیفون قطع شو خو یو بل کس را سره یې غنه په پښتنه وخت لستړې مشي او پښتنه وکي
السلام
علیکم وعلیکم سلام څوک خبر کو د ریډیو بند کړي خیا د دې بند شو ټلیفون ډاکټر صاحب دغه اوریدون کې چې پښتنه کول د جی صاحب د وای چې د دې نیم غاخونه مخ کې نه لودل دی او نیم چې پاتې دی هغه خراب دی او درد کوي خو یو خبر چې دوه کړه دی چې په سیګریټو باندې ز خپل درد قرارم دا د سیګریټو د نسوارو استعمال په اړه کوم کراته وای
سیګریټ او نصوار چې دا مخدرات تو کې دی او د مخدرات تو کې څنګه چې په اسلام کې منه دي کبابت هم اجازه نه ورکوي چې مخدرات تو کې استعمال شي دا یو عادت ګرځېدلې ده چې دا وایي چې زه د غاښ درد په سګرټ باندې آرامم، د غاښ درد په سګرټ باندې نه آرامېږي، دا د ده یو عادت دی. دلته د ده مسله مهمه مسله دا ده چې دی څه غاښونه وتلي دي او څه شته. دا وایي په لومړي سر کې دلته فکر وکړي چې دلته دا کوم غاښونه چې دي وتلي دي دا خو وتلي دي، کوم غاښونه چې دي پاتې دي دغه غاښونه چې دي دا باید حفاظت د دې وشي. حفاظت باید په څه شي وشي؟ په پوښونه باندې وشي. دا غاښونه باید پوښونه شي، کول شي کله چې پوښ کېږي دا غاښونه، دا په خپله دا غاښونه خو وژغورل شول. ورسره په خوا کې که چېرته په آخري سر کې غاښونه لري او د برج کوم امکان وي چې برج باید پرې جوړ شي، دغه بل غاښ سره پوښ شي او د پل یو حیثیت پیدا کړي او دا غاښونه ټول جوړ شي، مصنوعي په دغه د پورسلین په واسطه یا په بل دا نه چېرته امپلانټ ته ضرورت لري چې یو مصنوعي غاښ وکرل شي او په هغې پورې د دې غاښونو دغه پوښونه چې دي هلته لنګ شي، نو هغه تداوی باید وکړي تر څو پورې چې دا دا ورور دغه د خپلو پاتو غاښونو حفاظت یا دغه په د پوښ په واسطه سره ونه کړي او برج جوړ نه کړي او دغه مشکل اساسي له منځه ولاړ نه شي، نو د ده غاښونه چې دي دا په جداګانه جداګانه شکل باندې ودرېدلي دي ولاړي، دا د خوراک قابلیت د خوراک دغه د زور قابلیت نه لري، دا چې سخت شیان پرې خوري دې سره حتمن دی دا شي ته تکیه نه دی، مجاور غاښ خواته نشته دی دا ځان نه دی، نو په لحاظه دغه د وری په ساحه کې وری ته ښکته ځي او دا غاښونه چې دي دغه لاندې د ریشې برخې ښکاره کېږي، په لحاظه بیا دا د هر شي سره حساسیت ښیي، لکه د یخو اوبو سره حساسیت ښیي، د ګرمو سره ښیي، د ترش شیانو سره لکه لیمو شو، مالټه شوه، انګور شو، دا د ترشو شیانو سره هم حساسیت ښیي. دا دا ورور چې دی د دې دپاره چې دی د دې دپاره زما خپله توصیه دا ده چې دا باید لاړ شي ډاکټر سره، ډاکټر هلته مشوره وکړي او کوم غاښونه چې د پوښ وړي هغه پوښ کړي او چې برج ته جوړېږي ډېر ښه، او که نه نو چې د یو امپلانټ باید ورته وشي او دا غاښونه د هغې سره لنګ شي چې دغه ټول سیستم یې جوړ شي. راخلي کله چې دا سیستم جوړ شي دا به په صحیح طریقه په درسته طریقه سره غذا واخلي، د غذا فایده به دا چې دی به معده روغه وي، د ده به وجود هم ښیي. او د سګرټو نه باید دا خودداري وکړي چې د دې غاښونه مخکې له مخکې نه هم وتلي دي، او دا چې اوس هم سګرټ څښي او یا نسوار استعمالوي کېدای شي چې دا نور غاښونه د دې سګرټو د وجې نه چې دا یې ځان دپاره ښه بولي دا کېدای شي د سګرټو د وجې نه خراب شي.
نسوار څومره نقصان کوي غاښونه ده؟
نسوار ټول نقصان دی. نسوار کې چې دي تخریشي مواد دي، نسوار تمباکو پکې استعمالېږي، چونې پکې استعمالېږي، چې دا هېڅکله د خولې دغه د وری د خولې مخاطقې شا د ژبې لاندې دغه غدوات چې دي دا هېڅکله نسوار د ځان دپاره نه مني. دا خلک چې په قطع او په قط دغه کوم ځای کې دا نسوار استعمالوي دا غذای یو احساس د دې موږ ته د مواد مخدر چې څوک استعمالوي دا یو سندروم دی چې هغه پالېږي. مانا دا دا یو عادت دی، عادت دا دی چې دغه نسوار را واخله دلته کې دغه ځای د دې آرام شي. که نه دلته نور څه مشکل خبره نشته دی، خو فقط او فقط د دغه خپلې خولې ناولي کول چې دي دې خلکو ته په نسوارو ښه ښکاري، حالانکه نسوار د یو مرض دوا نه ده، نسوار یو مخدره مواد دي او دا د اسلام دخوا نه هم منی دي، اسلام کې هم منی دي او زمونږ په طبابت کې چې دي دا هم منی دي او عامه ټولنه چې د نسوار بد ګڼي.
او ډاکټر صاحب
باید نسوار نه جدا خداري وشي، دا جنجوایټس رامنځته کوي، وری التهابي کوي، شبه التهابي کوي، په خولې کې زخمونه پیدا کوي، او په خپله د غاښونو دغه د وری ساحه چې ده د غاښونو د ریشې ساحه چې ده دا راسپړي او ښکاره کوي.
ښه، او ډاکټر صاحب د اپینو استعمال ځینې خلک پکې اپین ږدي په غاښ کې، دا هم همدغه وجه ده چې صرف هغه ځای نشه کېږي، هغه عصبي ریښې نشه شي، د هغې وجې نه دا درد آرام
شي؟ همدغه وجه ده، همدغه وجه ده. خو داسې دی، اول تر اوله به امکان لري چې فرزن تاثیر وکړي، د دویم ځل دپاره د دې عادت جوړېږي، دا د ده دپاره یو ګایډلاین شي چې دا تداوي کېږي ولا په اپینو مني. اپین پکې کېده، اپین ښه کوي. یو ماشوم دی د هغې په غاښ باندې درد دی، په غاښ یې درد دی، مور را پاڅېږي، هغې ته هغې ته په غاښ کې اپین دي. دا اپین خو ولې کېدونکی شی دی، داسې خو نه ده چې جامده ماده خو نه ده چې پرزم دا پاتې کېږي، پاتې کېږي خو نه، دلته خو ولې کېږي. چې ولې کېږي معنا دا د دې ماشوم تېرېږي، ماشوم اوده کېږي، ماشوم چې اوده شو هر ځان همدغه مور پاڅېږي، بلې ښځې ته پیسه کوي چې والا زما د زوی په غاښ باندې درد و، ما ولا اپین په غاښ کې کېښوسته او ښه شه. هغه وجه دا ده چې دا اپین چې ولې شي، ماشوم تیر شي، ماشوم چې کی ماشوم بده کی، هغه فکر کوي چې والا چې اپینو ډېر ښه تاثیر وکړ حالان کې تاثیر نور کړی د هغې صحت ته ضربه رسولي هغه درد چې دی د هغه چې اوده شي نو پخپل هغه درد چې دی هغه نه شي کولی. نو دلته مهمه مسله د اپینو
څنګه دا او آیا دا دمانډ ډېرې پیسې راځي خلک کولی شي که نه شي کول
د جوړولو لپاره چې دا په پرمختللي وسایل غواړي چې په پرمختللي شبخانو کې دا جوړیږي یا کولای شي دا او بندا دا چې دا ډېر وخت نیسي دا د یو خاص ګروګانو په واسطه اکسټنشن ګروپ په نامه یو قسم پلیټونه دي چې تړل کېږي هغه به فرضاً هغه مجهز سنټر کې هغه ته پلیټونه تړل کېږي هغه به ورځي دغه سکرو ټیټ کېږي مانا دا چې دغه کم غاخ چې دننه کوک دی هغه بار ته او کم چې بار کوک دی هغه دننه وړي او دا باید چې دی دا سپیده کېږي خو دا ډېر یو خو ډېر وختګیر دی نه وخت زیات نیسي. بله خبره دا ده چې فرضاً یو غاخ دی معمولي سره معمولي لږ ریټینشن یا کمپلیټ ریټینشن نه دی ان کمپلیټ ریټینشن دی یعنې معمولي کوک شوی دی هغه مونږ کولی شو چې فرضاً ماشوم دے دولس کالو ماشوم دے منتا راجی یو مخامخ خدامی غاق دے دائمی آغا لگ دن نتا رفتا تلے دے منگا ما آغا مریض تدر چی یو توسیہ کو چی دا دے جبی پواشتا باندے وا دا غاق چی دے ترسو پورے لنتا ستا دا جب دے سرادت چی چی دا وے دا غاق پا دے بار طرف تراوے لدہ پخپولا دے خپل زیت ازان سی دا کئی او دے باعث تا سی دا کیجی یو دیر غا خونو کوگوالا دے چه آغا چه دیر غا خونو چی دی آغا پا کوک شکل بانی خالق تا تیلی اس پا خودان ترا دیلی سمخ آمد پا آغای تشا تا تیلی نا آغای دا پارا دا غا دے مجهاز تانترونو که دا تداوی کیگی او دا چه آم تداوی ندا چه سوک پیر نباسی چه پردن هر سره وی چه زد دی تداوی کوم نا هر سره نیشی کونه مجهاز تانتری دی چه زد پی کنم چه پردن دا پشرقی زون که من د غافلو یو د یو د چې مجهز سنټر نه لرو چې فرضاً په دولتي تشکیل کې د مجهز سنټر نشته چې من یو مریض ورولېږو اول ته د دې کامل تداوی وشي چې په کوم چې دا په شخصي شکل باندې زیات دی نه په دولتي
سیستم. او یو درې منټه نور لرو که دا یو پوښتنه ته جواب کوي چې دا کوم غاښونه چې مات شوي لکه پوره نه یې وتي خو مات شوي د دې بیرته جوړول دا څنګه کیږي او د مصنوعي غاښونو ډیر خلک زمنګ په وطنونو کې زمنګ په ځینو کې مصنوعي غاښونه لګي د مصنوعي غاښونو د لګولو په وخت کې باید کوم کوم شیانو ته پام وشي چې دا څنګه چې لګټې نقصان ډیر نشي.
یو خو چې موږ د غاښ ماتېدل معنی دا چې د غاښ یو حصہ ماته ده ډېر لږه ماته ده چې هغه د هغه تداوی دا ده چې هغه د موادو په واسطه باندې د هغه د خصوصا د ډکولو په واسطه باندې هغه جوړېږي. یو او دویمه خبره دا ده چې غاخ ساحه ماته ده تقریبا د پروفن ساحې پورې دا غاخ ماتې اکثر دی نه دی ښکاره شوی خو غاخ کثر لیدلی دی او کوم د رنګ تغیر وجود نه لري نو دغه غاخ دپاره تداوی چې دا دغه پروټکشن یا د پوش واسطه باندې دغه حفاظت باید د دې غاښو شي دا غاښ پوښ شي چې دایمي دا مشکل حل شي. بل مصنوعي غاښونو د تېخوستلو مسله چې ده د دیواړینه مسله ده که چا چېرته مخامخ خدامي غاښونه نه وي د هغې په خبرو کې هم مشکل پیدا کېږي د هغې په خود یو څه شي په نیولو کې هم مشکل پیدا کېږي. دلته د مصنوعي غاښونو د تېخوستلو مسله چې ده که نه دا ډېره مهمه ده مانا دا که اوس موږ کړي چې استاد مخکې وویلې چې هر هغه ډاکتران چې په کلو کې ناست وي او په داسې یو ځایونو کې کار کوي چې فقط یو مریض راځي او د هغې نه زه قالب اخلي او دواره او لغاق جوړوي دغه مسله دې مسلې ته باید دا مریضان فکر وکړي. غاق جوړول آسان دي خو د غاق جوړولو مسله ډېره مهمه مسله چې د هغه دا ده چې دغه باید کې ډېر په اساسي شکل باندې باید سره وي په خپل باید او په خپل اندازه باندې باید غاق کې خوستل شي نه داخل تلل شي نه خارج تلل شي. که چېرته په داخل او یا خارج ته ځي دلته به اضافي زور واردوي یا به اورۍ خرابېږي جنجوایټس به را پیدا کوي یا به مقابل غاښ چې دی هغه د فشار لاندې را ځي. نو دلته مهمه خبره د غاښونو د جوړولو دپاره مخکې چې موږ وویل چې د غاښونو ویستلو کې باید تاکید وشي او ښه ډاکټر ته مراجعه وشي نو باید د غاښونو په کېښستلو کې کېنولو کې یا د پروسس مسله چې ده دا هم ډېره مهمه ده چې باید په اساسي شکل باندې پروتیز جوړ شي او داغ نه غوښتي استفاده وشي. که چیرته اساسي شکل باندې پروتیزونه جوړ نشي ممکن چې په خوله کې د همدې پروتیزونو په وجه نه نور مشکلات پیدا شي. لکه یو مشکل پکې برخت ده چې خلک دا موقت غاښونه ږدي دغه په دغه کې په خپله د ورې التهابونه پیدا کېږي، د خولې زخمونه پیدا کېږي، د تالو آپتېګانې او تقریبا پیدا کېږي. چې دغه غاښونه چې استفاده کېږي دا باید خاص په خاص شکل سره وشي، او خصوصا ورځ په ورځ باندې ټیکنالوژي نه ښه کېږي. زمونږ هم کافي کېږي پرزن د خارج نه منګا چې پخوا په افغانستان کې فقط د مصنوعي غاښونو دغه د مصنوعي غاښونو څخه استفاده کېدله، چې هلته به منګه د پارشل او د ټوټل په شکل باندې جوړول د مریضانو په خوله کې به مکې غوصله هغوی به ترې استفاده کوله. اوس تقریبا د حتی دې پورې چې په شرقي زون کې زمونږ ډاکټر صاحبان امپلانټ یې کوي او کامیاب امپلانټ یې کوي، او ورځ په ورځ باندې دا مسله چې دا مخته ځي، او ان شاء الله چې په آینده کې به هم ډېر شیان دي چې بعضې ډاکټر صاحبان دي کوشش کوي تللي دي خارج ته، هغه چې راغلي دي موږ چې لیدلي دي سیمینارونو کې برخې اخیستي دي، ان شاء الله چې د غاښونو په برخه کې هم خدمت روان دی، خصوصا په شخصي سپور کې ښه لاسته راوړنې لري نن سبا زموږ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو موږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب اجمل فضلي وو اوریدونکو، ډیر مننه ډاکټر صاحب.
تاسو هم ډیر زیاته مننه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د روغتیا او درملنه خبرونه مو اوریدله. ډاکټر صاحب اجمل فضلی چې د کونړ پاسداباد کې مینخانه لري، کلینیک لري، هغه موږ سره ملمه وو او تاسو ته د غاښونو د ناروغیو په اړه بیلابیلې خبرې وکړې، ساسي پوښتنې جواب کړې چې غاښونه څنګه له ناروغۍ وساتل شي، او که ناروغه شي، که غاښونو کې څه مشکلات پیدا شي، د هغې علاج څنګه وشي. په دې اړه باندې دا خبرونه بیا تاسو ته په تکراري ډول هم خپرېږي. که چېرته ساسي پوښتنې پکې جواب شوي یا هغه شیان چې تاسو غوښتل چې واورئ، تاسو کولی شئ چې بیا هم دا د مشال ریډیو څخه واورئ. اوس زه بشیر ګواښ درسره مخه کوم، او زما نور همکاران به راځي، هغوی به تاسو ته د خبرونو ته دوام ورکوي. نو هیله ده چې د مشال ریډیو سره واوسئ.